په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته واستول شي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشومې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې به هر میاشتې افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانه وزارت مرستیال ولی ادیمیمو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي د افغانستان د حکومت اتیا په سلو کې بودیجه نړیوالې ټولنې تمویلوله او د راپورونو له مخې سږکال به د افغانستان بودیجه 30% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشومې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازنی کار چې کولی شئ دا دی چې یوه دروازه پرانیزئ. دغه فرصت په دغه کرسمس کې له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له 2 تر 6 پورې قبرس او یونان ته د سفر په مهال دا وموندله چې د دغې افغان کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوز نور واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحده ایالاتونو حکومت پلان لري چې د واکسین دا مرسته په راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لورې د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی د کورونا و بعد مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېر خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالۍ لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالۍ لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. دوی تر څنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. حکومت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتین د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامه غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تړل شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتک بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو د دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلي سلیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبې خبر اعلان ته وویل واشنګټن او متحدان د یو مهالویش له مخې له ایران سره په اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نه شي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دغه خبرې به څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څو اونۍ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اوترش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅې مخته ځي. په عین حال کې متحدو ایالتونو اندېښنه ښوولې چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو وخت دومره لنډ شوی چې هغه د نه منلو دی. تهران دا ردوي چې ګنې د اټومي وسلو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زره سرتیري ځای په ځای کړي او دا هیواد داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس ناتو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلی چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 1500 نړیوالو او کورنیو خبرلانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرانس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې به د پوتین کانفرانسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحدو ایالتونو، ناتو او کیف د اوکراین له پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسي لخوا پلان دی کړي کریمیا ټاپو کې د ټاپو وزمه کې د اوبخې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې موسکو د یوه احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونیو کې ترسره کړي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
As we look back 2021
مشت کله شاته 2020 ته ګورو نو مشت د هیلی ډیر الټونه راکوي. ساينس د هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرتل څه شکه چې دا کالي د ډیرو شوند وښوره.
خاغلی ګبریسوس ام په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او پکار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 5 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنل چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي. جزئیات د احمد چبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانسیس پرسرجان سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د له منځه تلو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او دې ته ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو غږ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمو مرستندویانو خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې کنګل کړې دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 90% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړل دی. پریکړه لیک له تصویبېدو سره هم مهاله د امریکا خزانې وزارت هم پرون اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته واستول شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او هدف یې د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. دغه په وینا په یوه خوله د نړیوالې ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې هم پرون په یوه ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الک باروف هم په یوه ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وشي او هغه به هم داشن د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه همداراز ویلي له هرو دو افغانانو یوې اجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم دی او نورم یو لړ نور موضوعاتو ته پام اړولی دی. نور به له خپل همکار واورو.
د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایم ورځپاڼې پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو او پر عامو خلکو یې پر اغیزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلن صبغت الله احمدی په نوم د کاپیسا ولایت د یو اوسیدونکي کیسه راخیستل سوی چې وای په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو د جګړې ختمېدو ته خوښ دی، خو له 4 میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د وزګارتیا زیاتېدو او د پورونو درنو بارونو ژوند ورتریخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې احمدی اوس د اقتصادي ستونزو له کبله پر دې غور کوي چې خپل 2 کلن ماشوم او امیندواره میرمن په هیواد کې یوازې پریږدي او په ساختماني برخه کې د کار په نیت ایران ته واوړي. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 د کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې زیاتوي د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغانستان بهرنۍ مالي مرسته بنده سوه. د لیکنې په دوام راغلي په میلیونونو افغانانو چې په امنیتي ځواکونو کې دنده